السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي په عدالتي فیصله کې داسې پیغام چې ګواکې د تبه سزا خامخا ورکول کیږي. د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا 5 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ډیر ښه بللی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي په عدالتي فیصله کې داسې پیغام او چګواکې د تبه سزا خامخا ورکول کیږي. نواز شریف د عدالتي فیصله په حواله ویل په څرګند ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوښه ورکول کیږي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د نومبر پر 8 نیټه په رسمي توګه تورن شوی او نن یې په احتساب عدالت کې اوریدنه وشوه. نواز شریف تر اوریدنې وروسته خبري اعلان ته ویل په عدالتي فیصله کې داسې خبرې وي لکه د دوی سیاسي مخالفین چې کوي. د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد دا وخت درې مقدمې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لس کلن پلان اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه شنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې خبري اعلان ته وویل د دې لس کلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت او نیمه به وفاقي حکومت ورکوي. د وای پادی پلان کې سکولونه دي، د صحت اسانتیاوي دي، د ګیس او بجلی پروژې دي او د څولو د اوبو داسې اسانتیاوي دي چې د ملک په نورو سیمو کې یا خلک لري او دلته یا نسته او یا هم کمې دي. نو دا کمی به پوره کوو. دا لس کلن پلان دی چې سږ کال به پیل کړل سي. شاهد خاقان عباسی په گورنر هاوس کې د لوړی کچې یوې غونډې ته په باور ورکړ چې وفاقي حکومت به په صوبه کې د قانون عملي کولو او امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. نوموړي دا هم ویلي چې اوسنۍ حکومت به خپله موده پوره کوي او بیا به په ملک کې ټول ټاکنې ترسره کړي. د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومي ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی یو ویاند نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته ویل حکومت به په عملي ګامونو او هر اړخیزو اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه کړي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوې دي. د ویل
منفی ټکي چې زموږ لپاره ډېر مهم دي چې د سروې چې راغلی دي هغه خپل حکومت هڅه کوي چې په هغه برخو کې عملي او چټک ګامونه پورته شي. لکه بیکاری دي، بیکاری په اړه باندې دا اوس هم دوی ونه وړاندې د اصلاحاتو ادارې ول زره بسونه اعلان کړل چې موږ کولی شي هغه کسان چې په هغه معیارو باندې برابر وي هغوی به دغه بستو ته ځانونه کاندیدوي او دا بسونه به هغه کسان ډکوي.
ایشیا فاونډیشن د سیشن به پورس د افغانستان په څلور ډیر سولایتونو کې د ترسرسوي خپل کلنۍ نظر پښتني پایلې خبرې کړي. په دې نظر پښتنه کې زیاتو افغانانو خپل راتلونکي ته اهلمندي شولې، خو د وسرولو فعالیتونه، بیکاری، اداري فساد او د ژوند د اسانتیاو نشټوالي په ګډون د یو شمیر هغو ستونزو یادونه هم پکې شوې ده چې خلکو ترې سر ټکولې. د افغانستان د کندهار ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي په میوند ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو تازه بریدونه د کندهار او هرات ترمنځ د لوی لارې د تړلو هڅه وه. جنرال عبدالرزاق دا خبره د سه شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته د سفر پر مهال مشال راډیو ته وکړه. دوه ایل په هغو سیمو کې به ډېر زر چړیز عملیات ترسره سي چې وسلوال پکې پټنځایونه لري.
د دشمن ادب شداو چې دی وغواړي شارای لمباریا کته کې او یو رقم فشار ښکارا کې یا نور کلو سایو تا دا میوان داخل سی و انشاءالله اغا دا دی عملی پول پر شاوتم بیده.
دا لهغ وروسته دا چې د سې شنبه په شپه سلګونه وسلوالو د هلمند له مرکز څخه د کندهار تر میوند او جړې ولسوالیو پورې پر یوه وخت پر شپاړس امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د کندهار امنیتي کمانډان جنرال عبدالرازق په وینا په دې بریدونو کې 22 افغان سرتیري او تر 15 زیات وسلوال وژل شوي، خو د ده په وینا وسلوال یو پوسته هم نه ده نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ډیر ښه بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دا 12 ورځې رښتیا هم ډیرې سترې ورځې وي او ما پکې ډیر ښه ملګري جوړ کړل. دا خبرې نوموړي د سه‌شنبه په ورځ په د فلیپاین له پلازمینې مینیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړې الوتکې کې خبریالانو ته کړي دي. ولسمشر ټرمپ په مینیلا کې د جنوب ختیځې آسیا هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې ګډون کړی و. نوموړي ویل فکر کوي چې د کار ګټې به یا ډېرې مثبتې وي. نوموړي وروسته اټکل وکړ چې ډېر زر به اعلان کړي د 300 اربو ډالرو تجارتي تړونونه یو کرب ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د آسیان سرمشریزې تر رسمي پیل وړاندې روان شوی و، خو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغه پر ځای په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران او عراق پر پوله له ورانوونکې زلزلې ژوندي پاتې سوو زرګونه خلکو د سه شنبې ورځ هم په ډېره سخت یخنۍ کې د خوراک، اوبو او نورو ضرورتونو په تمه تېره کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ اغېزمنو سیمو ته تللی او هلته یې له خلکو سره ژمنه کړې چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو سره زر تر زره دا مسله هواره کړي. ځایي رسمي رسنۍ وایي د نومبر پر 12 راغلي دې زلزلې په ایران کې لږ تر لږه 1500 او په عراق کې 9 کسان وژلي دي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان څخه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ، یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ، یو ریال په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ، یو افغانۍ 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 8.25 او په کوټه کې 1.14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مل رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي په عدالتي فیصله کې داسې پیغام و چې ګواکې د تبه خامخا سزا ورکول کیږي. معلومات ترکو د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان لپاره د ترقیاتی پلان اعلان کړی.
10 سالہ ایکولائزیشن پیکج بنایا جائے گا بلوچستان کے لیے.
پاکستان کی اسیدون کی افغان کڈوال التا د نور پاتې کې دو غختنه کوي.
مستا ډیر تپتیش تا ویلې چې د میګ افغانان چې هغه زمکه کړی د زمي ډیرې کوي. څوک دی چې رښتې دي کني نه دي جرنستوري دي د نور کاروبارونه دي.
د شمالي وزیرستان اسیدون کی وای پکار د چې د دوی په نوم رسته دي هم پر دوی لګول شي.
ډېرې چارې داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراؤنډ باندې هغه نمونه نشته چې کمی حق ده. ټولې چارې په فیوریټیزم شي چې څنګه حکومت ته ورنږدې وي.
په خبرونه کې اونیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
پینډه اسلام آباد کې چې څومره شاعران ادیبان دي مونږ په میاشت کې یو ځل راجمع کیږو. اکیډمي اپ لیټر کې دغه ادبي حالې ځلیکو.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې د نظرثانۍ په اپیل چې کومه فیصله راغلې نو په هغې کې عدالت لپاره پیغام و چې نواز شریف ته په هر قیمت سزا ورکول دي. نن د اورېدنې پر مهال د نواز شریف لخوا احتساب عدالت کې د 6 نومبر نه د 1 اونۍ لپاره د عدالتي کاروایۍ نه استثنا لپاره درخواست جمع کړل شو کوم چې عدالت منظور کړو. نور تفصیل له اسلام آباده احمد الله راکوي.
د نومبر په اتمه نواز شریف او د هغې په کورنۍ د فردي جرم لګولو وروسته نن د شروع په ورځ په احتساب عدالت کې اورېدنه وشوه چې پکې نواز شریف د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود وو. د اورېدنې پر مهال د نواز شریف لخوا عدالت کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې یې دریس خپل کړی چې میرمن د ناروغۍ له وجې لندن ته تلل غواړي، نو د 3 نومبر نه د 1 اونۍ لپاره دې ورته د عدالتي کاروایۍ نه استثنا ورکړی شي. احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د 1 اونۍ لپاره د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړه. د اورېدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل،
څو ورځې وړاندې د بیا کتنې یا نظرسانې پر بل چې کومه فیصله راغله، نو هغه فیصله نه بلکې احتساب عدالت لپاره یو پیغام و چې نواز شریف ته په هر قیمت سزا ورکول دي. که تاسو وګورئ نو په دغه فیصله کې چې کوم ټکي استعمال کړی شوي وو، نو هغه داسې وو لکه چې زموږ سیاسي مخالفین یې زموږ لپاره کاروي. او زه به تاسو ته دا ووایم چې دا سزا موږ له جج نه راکوي، بلکې دا د چا په وینا راکول کېږي.
د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو په موقع د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوي وو او د پولیسو ترڅنګ اف سي ځواک او زنانه پولیس اهلکار هم موجود وو. د ذکر دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل ګرځولی وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې 3 درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اورېدنه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه او د شریف کورنۍ غړي یې په 19 سپتمبر عدالت ته راوبلل، خو په یاده نیټه نواز شریف او یا د هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اورېدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله او په یاده نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد 3 مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیزیا سټیل مل، او درېمه د نواز شریف د کورنۍ 45 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې لپاره 10 کلن پرمختیايي پلان اعلان کړی دی. شاهد خاقان عباسی د اعلان 13 ورځ کوټې ته د خپل سفر پر وخت وکړو. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پلان لري چې د بلوچستان ټولې سیمې په ترقیاتي بنیادونو د پاکستان له نورو سیمو سره یو شان کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 ورځ د بلوچستان یو ورځنی دوره وکړه. په دې موقعه د بلوچستان اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د صوبې په امنیت خبرې اترې وشوې او د چین پاکستان اقتصادي راهداري جاج واخیستې شو. د ملاقات نه پس مطبوعاتو سره خبرو کې شاهد خاقان عباسی وینا وه چې د صوبې لپاره نوې اعلان کړې شوې منصوبې ته لاندې به ټولو یونین کونسلو ته بجلی، ګیس، د سکول اوبه، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړل کېږي. د وزیر اعظم وینا وه چې دې منصوبې لپاره به 50% فنډز وفاقي حکومت ورکوي.
10 سالہ ایکولایزیشن پیکیج بنایا جائے گا بلوچستان کے لیے.
بلوچستان تبد راتلون کے لیے سکالو لپارا د برابرے په بنیاد پیکیج ورکړی کیږي او په دې د بلوچستان هر یونین کونسل کې به ترقیاتی کارونه هم کیږي چې څنګه د پاکستان په نور برخو کیږي. د پاکستان نور برخو ته چې کوم سہولتونه ورکړی شوی او دلته نشته، نو هغه بدلته هم ورکړی کیږي. د لړکی 50% فنډ به وفاقي او 50% صوبائی حکومت ورکړي.
وزیر اعظم د بلوچستان مختلفو برخو کې د 11 LNG پلانټس جوړولو هم اعلان وکړو. په کوم بچې د 1 کروڑ روپو لګښت راځي. خاقان عباسی زیاته کړه چې بلوچستان نه ایران ته تلونکي زیارت کوونکو لپاره به طوفان کې په پاکستان ایران پوله هر قسمه اسانتیاوي ورکړي کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې میش ریجسترډ افغان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت ته ورله د ایسارتیا موده وغځوي. په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو موده راتلونکي دسمبر میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان سفرون وزارت وایي چې د روانې نومبر میاشتې له 6 نیټې وروسته به د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ یوه غونډه کیږي چې د افغان کډوالو د راتلونکي لپاره به تګلاره جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد لاله اسلام آباد را کوي.
د پنجاب په میوالې سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان صدران مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه په کې د صحت، تعلیم او کار روزګار موقع شته، نو د پاکستان حکومت دې د دوی د مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې دې د دوی د اوسېدو موده د راتلونکو درېو کالو لپاره وغځوي.
دی گاڑی دی زکه چې په پاکستان کې چې د میکی مهاجری چې څنګه پاکستان ته آزاد آزادی دا دغه سیمونګو مزات کړي کاروبارونه هم دي متنن افغان نور غلی د ډېر ز مخکې چې میشته و کی او می خواریان چې وې خو می سره تقریبا شپاله تورې ز پاتې دي په سمیت په کات کې تمون نر کولای کیږي میشته د اعلان هم نه دی شوای شپوله سورې ز پوتې دي چې اخر د می سره به څه کیږي می ډېر خپای
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک د پاتې کېدو موده د سخت کال تر یو درشتم دسمبر پورې غزولې ده. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو موده غزولو لړ کې د پاکستان حکومت سره رابطې شوي نو نوموړی وایي
د وزارت سفران سره د پاکستان د حکومت سره یو لسیار سره د رابطې ریګولر باقاعده وي. ګډ مشترک عملیاتي سیستم لرو د مهاجرو په ارتباط باندې کوم توافقنامه چې د دسمبر یو دېرشم تاریخه پورې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یو لسیار په منځ کې امضا شوی وه. هغه تریپارټایټ په اساس باندې شوی وه. همدارنګه درې واړو بیا هم مهاجرینو په اړه باندې تصمیم نیسي. دومره لوی تعداد سره مهاجرین چې پاکستان کې پراته وي نشي کولای چې په یو نیم میاشت کې لاړ شي.
د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې د روان کال اپریل میاشت نه تر دې دمه 55,000 څخه زیات راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. په 2018 کال کې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال او 2,500,000 پورې غیر راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي وو. مشال ریډیو چې کله د لړ کې د سفران وزارت سره تماس ونیول نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د روانې میاشتې 6 نیټې وروسته د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې یو غونډه رابللې شوې ده چې پکې به د راتلونکي لپاره تګلارې جوړوي او وروسته به د پاکستان وفاقي کابینې ته د منځوري لپاره وړاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په جنیوا کې د بشري حقوقو د سار پاړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په یو غونډه کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي. بلخوا پاکستان نظریاتي کونسل وایي دوی به د دې قانون د غلط استعمال مخنیوي باوري کوي. په پاکستان کې مذهب ته سپکاوي قانون باندې په داسې حال کې نیوکه کیږي چې د دې قانون ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان عدالت ته له وړاندې کېدو مخکې د عامو خلکو لخوا وژل شوي دي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
په دا غونډه کې پر پاکستان غږ شوی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال مخه څنګه نیول کېدای شي؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې غړی علي محمد خان وایي دا ممکنه نه ده چې پاکستان په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا قانون به ان شاء الله ای باقی چې کوم زموږ غیر مسلم پاکستانیان دي، زموږ ورونه دي، زموږ خويندې دي، ایته بهر قسم تحفظ حکومتونه ورکړي. کله چې سره څوک څه زیاتې کوي نو هغه به حکومت پاکستان باقاعده تپوس کوي.
په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه دا هم ویل شوی دي چې په دغه هیواد کې مذهبي لګکي د اظهار پوره ازادي نه لري. د سند صوبې د قومي اسمبلی غړی رامیش لال وایي داسې خبرې شته چې په ټولنه کې د دوی خلاف استعمالي کی
کسی کو سزا مل جائے.
غلط استعمال او یا چاته پر دغه سزا ورکول زما په فکر په هر مذهب او په انسانیت کې ګناه ده. مونږ پر دې خبرې وکړې خو څه نتیجه نه ورکوي. څوک چې پر چا غلط الزام ولګوي هغه ته خو سزا نه ورکول کیږي، حالانکه غلط استعمال باید چونه شي.
حالانکہ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے.
بلخوا د اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلا یاز وای دوی با پر دے کار کوي چې د مذهب د سپکاوی په اړه د قوانینو غلط استعمال ونشي.
یقیناً په دې باندې د اسلامی نظریاتی کونسل مخکې هم موقف چکمو او خبره شوی و هغه دا دی چې ترسو پوری چې دا توهین رسالت قوانین دي، دا خو ښکاره خبره ده چې د پاکستانی هغه حصہ ده، آئین حصہ ده. نو آئین کې خو ترمیم ډیر ګران کار دی. البته د دې غلط استعمال جکم دی دا یقیني دا چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې سو استعمال یعنی غلط استعمال چې دی د دې مخنیوی ډیر ضروري شوی دی او باید چې دغه رجحان او میلان د معاشره د دې د مخنیوي لپاره څه کار وشي چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي او ریاست چې څه د آئین او د قانون تقاضا ده هغه د هغې مطابق ځان لا چې څه سزا ورکول وي هغه په قانوني او په جمهوري طریقو باندې وشي.
په جنیوا کې په دغه غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ګډون کړی. پاکستان به د را روان زیارت په ورځ دا اعلان کوي چې دوی په دې اړه کوم وړاندیزونه قبلوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 15 1300 او 15 کلو هرڅه اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې څو ورځې مخکې په بوبړ او سیمل سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله بکخیل کډوالو کیمپ ته لیږل شوی و، پوځي چارواکو ورته اجازه ورکړې چې له کیمپه بهر وتی شي، که څه هم ورته ویل شوی دی چې دوی د خپل کور کلي ته د تلو اجازه لا نه لري. دا چې دغه کډوال بیا سوایي له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
په قطبی وزیرستان کښې د کډوالو بکاخیل کیمپ نه رارسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په کیمپ کښې موجود پوځي چارواکیو هغه مسعود کابالیون ته د کیمپ پرېښولو اجازت ورکړی دی چې کوم دوې هفتې مخکښې د سویلي وزیرستان بوبړ اوسمل په سیمو کښې د پوځي لټون د عملیاتو په وجه د کورونو نه په زبردستي ایستلي د بکاخیل په کیمپ کښې مصور کړي شوي وه. دا کابالیون ته دا هم ویلي شوی دی چې دوی به خپلې سیمې خپلو کلیو کورونو ته بیرته نه ځي، نور چې چرته ځي مرضي خپله ده. په کیمپ کښې موجود دوه قبایلیون چې کډې ترانګلې د کیمپ نه د وتلو په انتظار کښې دي د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې په دا رنګ ږغېدلي دي. د دغو قبایلیانو د کیمپ نه د خوشي کولو په باره کښې مې هڅه وکړله چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره تماس ونیسم، خو تماس ونه نیوای شم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان ولس شکایت کوي چې د دوی د پرمختګ او مرستو په نوم راغلي پیسې د دوی د پرمختګ او بیا ودانۍ باندې نه خرچ کیږي. دوی تور پورې کړ چې مرستندویه ادارې هم د ځینو مخصوصو کسانو په سیمو کې پرمختیایي کارونه کوي. ځایي ولس غوښتنه کوي چې ترقیاتي کارونه دې په اغېزمنو سیمو کې ترسره شي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان مشر نور اسلام دا وړوي د فوز او پولیټیکل انتظامیه غوښتنه کړي چې ترقیاتي کارونه په میرټ وشي او متاثره خلق او سیمو ته ترجیح ورکړل شي.
ډېرې چارې داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراؤنډ باندې هغه نمونه نشته چې کیمیا حق ته ټولې چارې ته فیوریټیزم شي چې څنګه حکومت ته ورنږدې وي چې یو ملک ته یا یو سیاسي سړی ته چې هغې په اجرا شي نه په بند دروازې باندې پروجیکټونه سره تقسیم شي دې په توګه د کمیونټي ته میلاو کېږي چې کیم هم خلق تي چې څنګه مستحق تي.
خلک نور وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د کار نه مطمئن نه دي ځکه چې اکثره منصوبې تش تر کاغذونو محدودې دي.
طریقتی چاره خو راونی دی کنه زوی بوزوی مونږ او چکی ما سره خو له خالق دی کنه اکثر لکه مل کنسول کنه لا اپروچ وی کنه ای مثال ای ته ډیر شي کنه لکه زر بیا بوسو اپریشن نو او بده راز کلوی دی لوری دی سال پوتی دی کنه ای سی ڈی سول مستقی چکی ما د میرلی بدور سره کی نو دې مثال کری نه کنه دا سه هرم ز کلا شو سیمو لا گان سول کنه اټپی کنه اپیل کی کنه 10 کلی چې دی مثال ډیر زپل شي وی دی دې ما نه یو کو مثال دې کې سره ای چاره وکو کنه
ما مور دا وړوای دل لپاره فوز او انتظامیه چارواکو ته درخواست ورکړي چې د وزیرستان ډیولپمنټ فورم په نوم یو کمیټي جوړ شي چې د دغو ادارو د کار څارنه وکړي او د دوی د ترقۍ په نوم راغلي پیسې د دوی په ترقۍ خرڅ شي.
دا یو تل حقیقت ده چې په وزیرستان کې ګراوند باندې په کارونه ډېر کم کیږي او په کاغذو کې دا په میلیونو ڈالرو باندې دنیا ته شو کېږي. موږ ځوانانو دا تجویز ورکړی دی چارواکو ته چې وزیرستان ډیولپمنټل فورم په نام سره یو داسې تنظیم جوړول پکار دي چې څومره سرکاري غیر سرکاري ادارې هلته کارونه کوي، آیا په ګراوند باندې مانیټرینګ کوي. 20-25 رکنی کمیټي پکار دی چې په دې کې زموږ یوتھ آف وزیرستان وي، ایجوکیټډ ملک وي، جرنلسټ وي، پکې زموږ ایڈیشنل پی ای وي، پکې زموږ لینڈ ڈپارٹمنٹ سرل کسان وي، پکې د دې سرنه به هم کېږي، خلق به هم خوشحال وي او د دې فنډونه به هم په صحیح طریقے سره هلته استعمالېږي انشاءالله.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه او فوج چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې اوس په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه ټول په میرټ روان دي او فوز او ځایي انتظامیه غواړي چې هغه سیمو ته پام وشي کمې سیمې چې په ډېرو کالونو کې محرومه ساتل شوې او په عملیاتو کې هم زیاتې متاثره شوې دي. دوی دا هم وویل چې د ولس لخوا چې د ترکیاتي کارونو په ښه ډول سرته رسېدو لپاره کمې مشورې راځي په هغه به هم غور کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په بلوچستان کې مازورانو ویلي چې په سرکاري ملازمتونو کې چې د دوی کومه برخه د هغه دوی ته نه میلاویږي چې له امله مازوران او د هغوی بچیان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې پر 2% کوټه باندې د عمل یقیني وګرځوي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د اواز مازوران د اتحادیې لخوا د تیرو لسو ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي کیمپ لګېدلی دی چیرې چې د باران او یخنۍ برسېره مازوران د خپلو غوښتنو په حق کې د نه خوړلو په احتساب ناست دي. په دې اړه د اواز مازوران بلوچستان مشر عزت الله او مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په سرکاري نوکریانو کې د مازورانو لپاره پر 2% کوټه باندې عمل یقیني وګرځوي.
مسائل واوري روزگار دا ټیم د بلوچستان په هر ډپارټمنټ کې په زرګونو نوکرۍ پرتی دي. مازوران ته د ته د کوټې مطابق ورکه چې دا ټیم په زرګونه انسانان د هغه په ټریبل سایټ کې وي که په دا ویلیج دیهاتي علاقو کې هغه کې زنانې مازوره شته. د هغو دپاره یو پالیسي نشته. د دا مازورانو د بحالۍ دپاره صوبایي حکومت سږمږ دا اپیل دی چې د مازوران د بحالۍ دپاره د خپل فنډ مختص سي په بجټ کې. موږ سره ورېجه کسان ناست مازوران دي په 45 کاله کې دته یو ملازمت نه دی ملاوس او بل شبر دا ټل فیصله ده چې موږ د خپل حقوقو سره نه دست بردار کیږو.
احتجاج کوونکو د مازوران لپاره په کمی او صوبایي اسمبلیانو کې د جلای چوکیانو غوښتنه هم کړې ده. نو راځي چې غوښتو د برشور سره تعلق لرونکو یو بل مازوره خواجه نور کاکړ ته
باید دا چې موږ د پاره په اسمبلی کې باید دا چې کمیونټیز د پاره د خواتین د پاره دي خپل نشستونه دي. موږ دا ډیمانډ د حکومت ته کوو، د پارلمنت ته کوو، د سنټ ته کوو چې باید موږ د پاره هم په اسمبلی کې سیستان مختز که چاغه مو پرشوز باندې د ولي چې از ډیو ډیسیبل لار چې اسمبلی لا غدا مې سوسه کولای چې باید زما زوره ما پر دابل مازوره بس تیری چې باید د اسمبلی کې خپل حق غواړ که په سنټ کې که په کومه اسمبلی کې که په صوبایي اسمبلیانو که پر د نوبل دین په دابل دین چې نه مې دا ګان چې په دا کې خپل بتاک راکه.
بل خواته د صوبای حکومت پر نمائندګی ډایریکټر جنرال سماجی بهبود مسرت جبین 13 ورځ د مازورانو سره لیدلی او د دوی د غشتونو د اوارولو تسلی ورکړی ده. خو دغه مازورانو په وینا چې حکومت په عملی توګه تر دم غړي پوری څه ګامونه نه دی پورته کړی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو، لن خبرونه لابوروال کا کړنور.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی په عدالتي فیصله کې داسې پیغام و چې ګواکې د ته به سزا خامخا ورکول کیږي. نواز شریف د عدالتي فیصلې په حواله ویل په څرګنده ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوښه ورکول کیږي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د نومبر پر 8 نیټه په مقدمو کې په رسمي توګه تورن کړل شوی او نن یې په احتساب عدالت کې اوریدنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لس کلن پلان اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سی شنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې خبریالان ته وویل د دې لس کلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت پرې کوي او پاتې نیمه به وفاقي حکومت ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د اشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا د پډاګسو ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب آزاد بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت به په عملی ګامونو او هر اړخیز اصلاحاتو د هغو ستونزو د هواري هڅه وکړي چې د اشیا فاونډیشن ادارې د یو نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته خپل سفر په رښتیا ډیر شبل لدی. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل د 12 ورځو رښتیا د تداسي بوکا پلاس ورکړی د شملګری جوړ کړی دی. دا خبرې نموړي د سې شنبې په ورځ د فلیپاین له پلازمین منیلا څخه امریکا ته د سفر پر مهال په ځانګړي الوتکه کې خبریالانو ته کړی دی. او د ایران او عراق پر پوله له ورانونکې زلزلې ژوندۍ پاتاسو زرګونه خلکو د سې شمې ورځ هم په ډیر سخت یخنی کې د خوراک اوبو او نورو ضرورتي سامانونو په تمه تیر کړی ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سې شمبې په ورځ اغیزمنو سیمو ته تللی او هلته له خلکو سره ژمنه کړې چې د خپل ټول واک په استعمالولو به دا مسله زر تر زر هوار کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. داونه په مشال راډیوي مجله کې د خیبر افریدي د دیرویشتم تلین رپورت، د اسلام آباد میشت شاعر د سردار یوسف زئی سره مرکه، د رنزور شاعر ریاست تسنیم په فن د لیکوال محب وزیر خبري، په مدرسو کې د خطاطۍ د فن زده کړې او د شبقدر د سیډي دکانونو مالکانو ټولنه، دا ټول مطالب پر مشال راډیوي مجله کې له نجیب عامر سره اوریدئ شئ.
د مشال راډیوي مجله. خیبر افریدی رادیبانو سره د تلپاتې مخخه درویش کاله پوره شول.
د ماضی سیغا لتا د پاره نشتا، ته د وخت د زړه ارمانې، ته ژوندې.
په اسلام آباد کې د کلتوري حالو زلو پاړه د سردار یوسفزی سره مرکه لرو.
پینډه اسلام آباد کې چې څومره شاعرانه دی باندې مونږ په میاش کې یو ځل را جمع کیږو، اکیډمی اپ لیټر کې دغه ادبي حاله ځل کو.
دا رمزور شاعر ریاست تسنیم په فن د لیکوال محب وزیر سره غږیدلیو.
ریاست تسنیم سره زما تعلق تقریبا 23-24 کالو په دورانیا باندې محیط ته. هغه وخت کې چې ریاست تسنیم په خپل ځوان زلمی الکو او زوم هغه رنگ
په مدرسو کې د خطاطۍ د فن د خودلو نو وخت مو هم پام کړي.
اسلامي فن خطاطۍ تقریبا چې کله کمپیوټر راغې د دې هغه زوال شروع شو. د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان پکې شریکت وکړو.
او د شبقدر د سیډي دکانونو مالکانو خپل ټولنه جوړه کړې ده.
د ټولو مرګرو ته ویل چې مطلب یو کار غلط کوي، ټول خلک په بدنامیږي. راپاسه او د دې یو مهم بمنګه اوچت کو.
دا ټول مطالب په مشال رډیوي مجله کې لما نجیب عامر سره اوریدل شي. بدرګه میکړه خیبر آفریده د خیبر د دری یو خوږ ژبه شاعر لوس نه درویش کله په خواله موجوده شو. خو د خپل کړی کار لکبله نه یوازې دا چې په زونو کې ژوند دی، بلکې خلک یې په محفلونو کې هم یادوي. په جمرود کې د خیبر آفریدی په کلي کې کال په کال شاعران، ادیبان او د فن مینوال د خیبر په مزار راټولیږي او دا غتلین مانځي. دوی وایي خیبر یو هسک غر دی چې دوی به پرې تل فخر کوي. نور د فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی په جمرود کې د وتلی شاعر ارواخات خیبر آفریدی دروشتم تلین ول منزل شو. د دغه تلین په مناسبت سره د یوې غونډې تابع شوې وه چې د خیبر پېښور، سوابی، مردان، بټخیلی او یو شمېر نورو سیمو نه راغلو شاعرانو او ادیبانو پکې د خیبر آفریدی په ژوند، فن او شخصیت باندې خبرې وکړې. شاعر او لیکوال نصر امین د خیبر آفریدی ادبی خدمات صدا سے وستایل.
ته د مینې سناخوانې، ته ژوندې او درند پیچومی او گرزندی می دلوستی په خپل ذات کی لوی جهانې. ته ژوندې د مازی سیغا لتا د پاره نشتا، ته د وخت د زړه ارمانې. ته ژوندې د جلال او د جمال رنگونه ستای، ته د حسن ترجمانې. ته ژوندې تصوف او فلسفه دی د ژوند راز دی په مسلک د غنی خانې. ته ژوندې قربان جی.
او شاعر عزیز مانیروال مشال ریڈیو تھا د خیبر پردی د شاعرۍ په حق لبوویل.
د خیبر صاحب په شاعرۍ کې زه چې تر څنګه فکر کوم، دا هغه په شاعرۍ کې پښتون کلتور د کلتور نه انعکاس شوی دی. دا هغه د شاعرۍ او دا هغه شاعری چې دا نو هغه د دې خاورې کم غرز پرز دلته شوی دی تحریکونه کنه، دا هغې نه چې کم دی نو داغه د شاعرۍ انعکاس شوی دی. نو چې هر څوک داغه شاعري اوري نو هغې داسې ګڼي چې دا خبره ما کوله، خو دا خیبر ډېر په ښه انداز کې وکړه.
په دې مهال شاعر او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر هم خپل خیالات صدا سے سرگن کړل.
یو خزړ انسان او انسانی دوستی او په انسانیت سره یې مینا وا. مونږ دا ویلی شو چې دی په پښتو ادب کې د غزل په خو استادانو کې شمار دی.
د خیبر پردی یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي چې په هغې کې پیچومې، د خیبر انګازې، درند، گرزندی او کلیات خیبر شامل دی. د دغه غونډې او مشاعرې تابعې د خیبر ادبی ټولنې او د خیبر انتظامی چارواکو کړې وه.
فرهاد شینواری درته د خیبر آفریدی د درویشتم تلین راپور وړاندې کاوه. اوس د خیبر آفریدی یو غزل درته وړاندې کوم. دوسترگی دو پیغل دی خونخواری شرابنی، دوسترگی دو پیغل دی خونخواری شرابنی، شباب دی موجزن پکی سرشاری شرابنی، دی ڈک منگے پسر دی لکہستی پسر نوی، دی ڈک منگے پسر دی لکہستی پسر نوی، دا سمر شوخ درمی تپلیاری شرابنی. دا ولی فاصله لمنځ نه وړي سبا کیږي، دا ولی فاصله لمنځ نه وړي سبا کیږي، نو خیز بلا نو شی جفاکار شرابنه. کو چې پټ پټونه د شباب د میوډن کې، کو چې پټ پټونه د شباب د میوډن کې، آزاد خوبوي پکې نو کار شرابنه. او شراب د مست سترګو په خیبر د دومره زیات ک، شراب د مستو سترګو په خیبر د دومره زیات کړ، آخر د خوار شهید ک په دې چارې شرابانی. دوا سترګي دوا پیغلې دي خون خوارې شرابانی. بیا هم د یو شاعر سره د زړه خواله لرو. د مارګلی پلمن اسلام آباد کې د کار او روزګار په سلسله کې زرګونه پښتانه ژوند کوي. د دوی په منځ کې ځینې د قلم خوندان هم دي. سلویخ کلن سردار یوسفزی چې د سوابۍ اوسیدونکی دی اوس په اسلام آباد کې میشت دی. نوموړی په نثر او شاعرۍ کې خپله ونډه لري. زموږ همکار سراج ظهیر خوا ته ورغلی، په سر کې ترې د ادبي هلو ځلو د پیل په اړه پوښتلی دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. د سکول د وختو که زه دا ووایم چې زه ډېر زیات وړوکی وم او زما دا جی مرحوم چې د هغې هم پختو ادب کلچر سره یو تعلق پاتې شو او د جون ډیره برخه په دغه اوالو سره په دغه حالو زلو کې تیر کړی و. نو داغی په تربیت او بیا داغی نه علاوه په سکولونو کې د پختو مضمونونو او د پختو چې کوم استادانو داغی نه زده کړي په کلی علاقو کې پختو چې کوم د پختو ژبې ادیبانو شاعرانو سره ناستې پاستې نو دغه عواملو چې هغې کې دغه سیزما کې لکتوان صلاحیت دا رابیدار که چې زه پښتو ژبې دپاره څه ناسه وکړی شم.
په لومړي ځلم شعر په کوم وخت کې لیکلی؟ څومره عمر هم وړوکی وې که نه؟ کله چې ستر شوې غټ شوې نو بیا د شعر ولیکلو؟
د سکول وختو د اتم جماعت طالب علم وم چې مونږ به لاړو پلار سره یا مشرانو سره کتابګرو ته، نو هلته کې به د علي حیدر جوشي صاحب، د اجمل بابا، جمشید د ټوپه یا دغسې نورو سینیر شاعرانو واړه واړه کتابونه کتابچې پرتې وې. ما به هغه اغستې د هغه وخت نه وړې وړې کتابچې هغه به مې لوستلې او دغه سیزو ما ته ړومبی شعر هغه دا خو یاد نه دی په باقاعده طور، خو د هغه د اووم اتم جومات کې ومزه چې ما دغه شعرونه او غزلې لیکلې وې. مشر رور مې بیا پلار ته وې، پلار هغه ټایم په هغې باندې ډېره زیاته زورونه راته وکړه چې کله سکول سلسله مکمل شي د هغې نه پس دا کار جاری وساته.
تر دې دمه تا کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي، خپاره کړي دي؟
زما چاپ کتابونه خو دوه دي، یو ستا غمونه سودایی کړم شعري مجموعه ده، او بل چې کوم دی نو د جی چې هغه ما طالب کړی دی هغه د پلار په شخصیت باندې د خوشحال خټک نه راواخلې تر دې دمه پورې د خو خو شاعرانو مشرانو د هغې نثر او د هغې نظم هغه مراجع مکړه سپکه زما خپل لیکونه دی او اغه لمه یو کتابي شکل ورکړی.
تاسو د مرګلې د لمن خبر وکړل؟ نو د مرګلې په لمن اسلام آباد کې یو ادبي ټولنه ده ک په هغه په حواله سره و
1988 کې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد دلته کې زمونږ مشرانو جوړه کړې و چې په هغه کې میمرې شفق صاحب، غنی خټک صاحب، اقبال حسین ابکار صاحب، عنایت الله ضیا صاحب، نور مشران شامل دي. موجوده د ورغه کې مونږ سره چې کوم دی نو متی الله قریشی صاحب دی، سید محمود احمد صاحب دغه چیرمن دی، او اقبال حسین ابکار صاحب جنرل سیکرٹری دی، زداغه ڈپٹی سیکرٹری ما، او پینډه اسلام آباد کې چې څومره شاعران ادیبان دي مونږ په میاش کې یو ځل را جمع کیږو اکیډمی اپ لیټر کې او دغه ادبي حل زلیکو
د دغه ادبي حل زلو یا د تنقیدی غونډو یا د مشاهیرو د دې تسګنې چې د دې بر پښتو ادب او پښتو ژبې ته څومره ګټه ورسي؟
هغه پښتانه چې په د کار روزګار په سلسله کې، تعلیمي سلسله کې، مزدورو سلسله کې پینډه اسلام آباد ته راغلي نو هغې زمونږ دا غونډو ته راځي او یو آگاهي ده، یو بیداری ده، او چې هغه مونږ د کامی اتلانو په نوم باندې غونډې کوو یا نور عام مشاعرې کوو نو هغې کې یو فکر راژوندي کیږي، هغې کې یو سوچ پیدا کیږي، نو مونږ دا یو کوشش کوو او مونږ ته دا ښکاري دا واضح ده چې داغه یو ډیر خاصر کی.
په زرګونو کتابونه چاپ شوې دي په تیر کال کې، کال 2018 کې، خو داغه با وجود هم چې نو د پښتو ویون کې نشته، بغیر د شاعر ادیب نه پښتو نه لولي څوک، څه وجه ده؟
د دې بنیادی وجه دغه ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو جرنیل تیر شوی پزله حق، نو واحد پزله حق چې هغه په خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې تر 15 پورې پښتو لازمی کړو او داغه نه علاوه تر 14 پورې بیا نور هغه ستاسو روان دي، نو داغه په برکت باندې زمونږه او ستاسو د عمر چې کم ملګری مونږه نو پښتو دو سلور ټکی زده کړی دي، خو د بد قسمت نه داغه نه پس هغه سلسله چې ونو هغه تعلیمي ادارو کې جاری نه کړی شو، او خیبر پښتونخوا تیر چې کم صوبایي حکومت هغه یو کوشش کړو او چې تر څو پورې په دې حواله سره حکومتونو په تعلیمي ادارو کې دا جاری کړی نه د یو لازمی مضمون په حیث باندې، نو د صرف د شاعرانو په مشاعرو باندې دا ناممکنه ده.
د سراج ظهیر او سردار یوسفزی بندر مو واورېده. تاسو به وایئ د شاعر خبرې مو واورېدې، له شعرې خبر نه شو. نو داسې نه ده، د سردار یوسفزی سو غزلونه د هماغوی په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
د بارودو د باران می جړوي، د دوزخ پر رنگ گذران می جړوي، ستا نامه واخلي او سر د رور نه پری کړي، خدای ستا د مسلمان می جړوي، او که هر چرته څوک بیا یې ورپسیزي، دا علت د نر افغان می جړوي، او یوسفزی سردار چم کې د زردارو لوس لغړ تنکی بچیان می جړوي. په خوب کې راشي یار زما خوبونو تختوي، پا په وی خراشی رانه ټول غمونه او تختوی په خلکو ویشي د جامونو سه حساب نه کوي په خلکو ویشي د جامونو سه حساب نه لري ساکی زمونږ د برخې سو ګټونه او تختوی او د مغربي واکدار جون ټول د ولس غم کې تیر شي سمونږ واکمن د خپل ولس مالونه او تختوی او زمونږ سر سپین شازلمی چې پاټک ور ووړي د مزدورو غم ترنه ټول رنگونه او تختوی او جنگ پښتانه او ګټي خونه د پښتون روانه شي د غنیمت مالونه نور کامونه او تختوی خدای د امن پر اختیار اول اوس وزیدو د لرو برنه چې دا ټول جنگونه او تختوی لکه باران په یوسفزی سردار الهام وریږي د کام غمونه تر اکثر لبزونه او تختوی
دا خوږ ژبه شاعر سردار یوسف زه د مجلې په دې غنه کې زیاتره مواد د شاعرانو په اړه دی اوس ته یو داسې شاعر په اړه معلومات درکو چې ټول عمر د رنزور حسن ستاینه کړې ده خو نن په خپل رنزور ده د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د کراچۍ په یو روغتون کې تر درمل لاندې ده په پښتو ادب کې د ریاض تسنیم سم مقام او ارزښت ده په دې اړه مو د باچا خان پوهنتون له استاد او د ریاض تسنیم د یو نږدې ملګري ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي دی وایي
ریاستین سره زما تعلق کو تقریبا س د پنجویشتو وویشتو کالو په دورانیا باندې محیط ته او هغه وخت چې ریاستین په خپل اون ځوان زلمی الکو او زوم هغه رنگ یو عمر کې اوم او جره ساده بي جرګه کې ومنګ ملاقاتونه اوشول او التا متعلق جوړ شو او دا تعلق ترننه پورې قائم او دائم هم دی او ریاست تسنیم حکومت د هغه وخت نه لکه لیدلې کتلې دی چې د خپل شاعري څنګه څنګه د مدارجونه راته راکړه او څنګه څنګه د د د د د د د د آلودګۍ نه د فنی آلودګۍ نه ځان ژغورلې دی هغه ټول سفر یې ماته معلوم دی ریاست تسنیم مونږ سره چې په جرس ادبی جرګه کې وو د هغه سخت تنقیدی رویه هم ماته یاد ده د ځوانانو سره هم ایون چې د کله کله به د مشرانو سره هم او هغه به په فن د طرفدارۍ ټینګ ولاړو د د مخ ملازه په تنقیدی محفلونو کې هغه هیچا د مخ ملازه خیال نه دی ساتلی بلکې فن ته یې قتل فن پارا ته یې قتل موادو ته یې قتل موضوعاتو ته یې قتل او همدغه وجه وه چې جرس ادبی جرګه زما په خیال چې سزنګرتیاوې دا لرلې چې د هغه ځای هغه تنقیدی ردادونه اوس چاپ شوي هم دي نو چې لګنی دوی سخت تنقید کوي دوی د چا پروا نه ساتي دوی چا خیال نه کوي او کله کله به مونږ ته ځنو مشرانو داسې هم وي چې دا سپین سترګې دي
او د محب صاحب تاسو خبره ایران خبره در نه ایران شي عموما د شاعر خو شاعرانو په اړه معلوم د سی ویل کیږي چې دوی دومره خنه قدان نه وي خو دا سی ښکاری چې تسنیم صاحب نه یوازې دا چې خو شاعر او بلکې ډیره مطالعه لرله ځکه تنقید کولو لپاره خو مطالعه ډیره ضروری ده نو د خنه قدم او تاسو په خیال
زما په خیال دی تسنیم خنه قد ځکه مو چې دا غي خو گواہی د جرس ادبی جرګې هغه چاپ شوی رو دازونه عمر کې او بل ثبوت ریاستی وقت په وقت داسې مقام تنقیدی مضمونونه چاپ شوي دي چې هغه زما په خیال ډېر انتهایی لکه شیر فهمی دی هغه ډېر لوی کمال او په شعر به پوهېده او ما په خیال د تنقید دپاره لومبی کمال دا دی چې هغه شیر فهمی ولري یو نکات چې شیر فهمه نه وي هغه ته صحیح تنقید نشي کولی تاسو د هغه په غنی خان باندې یو مضمون چاپ شوی دی چې د کمال مضمون دی په خوشحال خان خاطر باندې هغه چې کومه مطالعه په آی باندې په علی خان باندې بالکل چې مونږ کومه روایتي مطالعه لیدلې ده د علی خان د خوشحال دی یا د نور په غنی خان دی په والی سره دا بالکل اکدم بدل اته دی دا هغه اپروچ بدل دی
صحیح ریاض تسنیم د پښتو دا کوم صنفونه چې د شاعرۍ دګه د کوم یو طرفدار یا پلوی معلومیږي خو کله کله چې زده د شعرونو لولم داسې ښکاری لکه د چې د اردو شعري غسنفونه چې دی هغه ډیر زیات مطالعه کړی دی
د دې شعرونه د یوازې هغه سي صنفونو باره کې پشان نه دي لکه په پښتو کې چې موږ عموما لرو. ستاسو څه خیال دی؟
د صنفونو په حواله سره خو لکه بنیادی تور د غزل دی، ډېر خو د پیژنګلو بنیادی خو غزل ده. البته نظم او بیا په نظم کې آزاد او نثري نظمونه هم دي لیکلي دي، او دغه د اردو اثرات دي. که تاسو وګورئ د ریاستي موضوعات هم خاري موضوعات دي، او خاري موضوعات ځکه دي چې هغه د پاکستان په ډېر لوی ښار کې ژوند کوي، نو هغه د اردو ښار دی. هلته ټول کلتور چې کوم دی هغه د اردو دی، نو ظاهر خبره ده هغه اثرات د کلتوري اثرات د ده په شاعرۍ دا پرېوتې دي چې هم یې صنفونه هم د اردو خپل کړي دي، هم یې موضوعات هم. خو زه یو څیز لکه دا په ډاګه کوم چې ریاست تسلیم باندې په ځنه ځایونو کې شاید دا ووایي چې د اردو موضوعات داسې راوړي دي چې ګنې هغه یا ځنه خلک ورته نورې نورې نامې اخلي. زما خیال دا دی چې د ده په دور کې په اردو کې هم دارنګه شاعري کېدله، او هم په پښتو د یو پښتون په حیث باندې د الته په پښتو کې هم دارنګه شاعري کوله. مقصد دا دی چې موضوعات د اردودانو هم شریک دي او موضوعات د پښتنو هم شریک دي. نور بیا که تاسو وګورئ چې د اساسنیم هغه ژبه نه ده کارولې چې مونږ ځنه کسان زمونږ ملګري چې هغه بالکل صفا سوچا پښتو لیکلو باندې زور ورکوي او الته د شعري اظهار خیال نه ساتي.
صحیح مه وزیر صاحب، تاسو وی چې د بنیادی طور ویلې شو چې غزلګو شاعر دی، نو که د جدید اثر لس غزلګو شاعران مونږ لرو د تسنیم صاحب نمبر به پکې سوې مې تاسو په خیال تاسو د ادب یو استاد یې کده انصاف تاسو په لاس کې درکو.
د ریاستین زخپل کدی جدید غزل خو مونږ شلمې پړی غزل جدید غنو خو زه اکثر دی ته وایم چې د جدید تر غزل
bale
بخی د نوې چې مونږ په پښتو کې ورته نوې نوزه غزل وایو، د نوې نوزي په غزل کې کاس لس کسان مونږ حسابو د ریاستین نمبر بالکل په اړمبي دریو کسانو کې دی. او یاد دی وی چې زه د نوی نوزی غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی، زما سید جوهر نه دی، زما رحمت الله درد بخی نه دی، اکرم الله ګران نه، دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي. نو د پاره کې کله کسان مونږ روباس نو ډمبنی درو کسانو کې د ریاست سیمه هم دی.
سید د شاعری چې تاسو مطالعه کوئ، تاسو هم دا احساس کړی چې د دوی ځنی نوی نوی تجربې وړاندې کړې دي. مثلا د شاعری مثلا د ډیرو شاعری چې زلول احمد سره تخکاری چې داسې شاعری بل چام کړی دا خو ریاست سیم ځنی داسې قصې کوي چې خای یوازې د د سره تاسو هم دغه خبره ته پام کړی
دې کې شک نشته. ریاستین دا تجربې لکه ریاستین حیاتی تجربې نه دي کړې، ریاستین ترکیبونه نه دي ایجاد کړي، ریاستین اصطلاحات نه دي وضع کړي، او ریاستین د احساس نوې زاویې ایجاد کړي دي. او هغه د احساس دا نوې زاویې چې کومې دي هغه مونږ ته د نوې والی ښایي، اداره ته ښایي چې ګنی دا خبره په دنه وړاندې بل چا نه ده کړې.
مننه محب صاحب. دا راته وایي چې میډیا یا رسنیو یا سوشل میډیا څومره انصاف کړی دی د ریاست تسنیم سره. مونږ ډیر ښه لیکوالان هم لرو، ډیر ښه شاعران هم لرو، خو ځینې په دې جدیدو تخنیکونو نه پوهیږي، د میډیا له نظره هم پټ پاتې شوي. په لر او بر کې چې څومره رسنۍ دي یا نړیوالې رسنۍ دي، د ریاست تسنیم شخصیت سره څومره انصاف کړی ستاسو په خیال؟
رسانه خو بنیادی طور دا خبره ده چې ریاستین د مزاج هم چونکه زه ځنه واقف یم ډېر، نو هغه دلته دی چې دغه ورته وایي هغه پی آر کیسه د پی آر د جوړولو نه د چرته هڅه کړې ده، نه کوشش کړی دی او نه شته دی، او بلکې د وخت سره لکه څنګه چې ما وختي خبره وکړه چې هغه د سخت تنقیدي شعور خاوند و، نو سیزونو ته به ډېر په تنقیدي نظر کتل، نو ډېر خلک شاید د هغوی نه خفه را خفه هم وي. نو په دې وجه رسنۍ خو تاسو ته پته ده چې د چا تعلق وي، پی آر یې وي، اپروچ یې وي، رسائی یې ممکنه وي. ریاست تسنیم د یو داسې طبقې شاعر دی چې هغه په ډېر معمولي نوکرۍ د پاکستان په یو اداره کې ځان خرڅ کړی دی، نو هغه سړی څنګه کولی شي چې میډیا ته لاسرسی ولري؟ یا البته په سوشل میډیا چې کومه دا فیسبوک دی یا دا اوس نوي سیزن دی، پدی کې د ریاست نیم ونده زوایم چې ځوانانو یې تسلیم کړی دا او ځوانان یې منی او دغه د شعر نه خلک خوند اخلي او یادګي هم.
دا او ډاکټر محب وزیر چې د کراچۍ میشتي رنزور شاعر ریاست تسنیم په ادبي خدماتو یې مشال ته معلومات ورکول. د شاعرۍ نثر او موسیقي په شان خطاطي هم د هنرونو د کتاب یو مهمه برخه ده. که څه هم د کمپیوټر راتګ د خطاطۍ بازار سوړ کړي، خو لس شل کاله پخوا پورې په پښتو ادبیاتو کې د خطاطانو ډېر لوی مقام و. د پښتونخوا په مدرسو کې دینیز د کونکو ته اوس د خطاطۍ هنر ښودل کیږي. له پېښور پرې زلان یوسف زی راپور راکوي.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاطۍ د سیالۍ تابعه د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکوونکي غیر سرکاري ادارې کړې و. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ډول هلو ځلو کې برخه اخلي.
تاسو وګورئ د سکول ماشومان ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي ورته ورکیږي. بیا هم لکه د بدر د خود مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اگنور شوی دي، هغه اکسکلود شوی دي مین سټریم نن. مونږ غوښتل یونیسف او مونږ ټولو دا خواهش ولرو چې ولې نه دې ماشومان ته مونږ داسې مواقع ورکړو چې دې کې کوم ټیلنټ دی هغه راژوندي شي. او بل غټه خبر دا و چې دلته اسلامي فني خطاطي چې کوم تقریبا چې کله کمپیوټر راغی د دې هغه زوال شروع شو. د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان پکې شرکت وکړو او دلته کې د خپل دا چې کوم فن پارو په ذریعہ باندې دنیا ته د امن او د خوشحالۍ پیغام ورکړو.
د نمک منډه د دارالقرا شل کلن زده کوونکي او خطاط محمد عباس وای چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ لپوهنتونه په سوارلسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي. نوموړی وای چې اوس د مدرسو زیاتره زده کوونکي عصري زده کړې هم کوي.
د خلکو په نسبت باندې کم چې نه زیاده هغه خو دا وای چې بس مدرسې والا د سکول لغنه نه دی خبر، انکه مدرسې والا مدرسې کې ځنه کم طلبه دي هغه هم خو کافي سکول سره نه خبر دي او خو کافي کمپټیشن والا خلک پکېشته دي. او دا ایکټیویټي کوم داسمن فرست ټایم دي مونږ ته مخکې نه د ایکټیویټي خبرو کتلوم لیدلوم خو نه چارې هم نه کړې بل حساب کې ځنه اغستې فرست ټایم باندې ساو ډیر زیات خوشاله او د ډیر زیات شوق نه چې مونږ مخکې لاړ شو د مقابله پکې وګورم.
طارق حیات وایي چې کړه دینی مدرسو زده کوونکو ته سانتیاوي او موقع برابر شي نو په غیر نصابی هلو ځلو کې به ډیر وړاندې لاړ شي.
د شبقدر د سی ډي فلمونو دکاندارانو په دیروستو کې یو ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي د ټولنې د جوړولو څخه موخه دا ده چې د فحاشۍ مخنیوي وکړي او خلکو ته سوچه تفریح وړاندې کړي. لسمینا پرې زموږ همکار شانواز ترکزی رپورټ لري.
په شوقدر تحصیل کې په اول وار سی ډي ډرامې او فلمونه خرڅونکو اتحادیه جوړه کړې ده چې نوم یې ورله شوقدر موبایلز رنګټونز شاپس اسوسییشن ایښودلې. د اتحادیه د مشرانو په وینا چې پولیسو به د هغوی په دوکانونو چاپی وهلې او له هغوی به یې سامانونه هم وړل او په هغوی به یې تور لګاو چې ګنې هغوی غیر اخلاقي فلمونه خرڅوي چې ځوان کل بد اخلاقه کوي. دوی وایي چې د اتحادیې مقصد هم دا دی چې که کوم تن دا رقم فلمونه خرڅوي د هغوی به یې د پولیس نه بغیر په خپله منې کوي ولې که مشکله وه نو بیا به یې پولیسو ته حواله کوي. اتحادی صدر امتیاز خان وای
زرا دغه شوم دی ټول مرګرو ته ویل چې مطلب یو کار غلط کوي ټول خلک په بدنامیږي را پاسه او دې یو مهم بمنګا اوچت کو چې پدې کې زمنګ بچو او دغه باندې ساسراتم پریونوزی او په پردو بچو باندې پریونوزی چې تل سو کالو نه کم ماشوم یا مطلب زنانه زمنګ په دوکانونو کې لوټ نه دي چې ناراضي د زمنګ د پاره ډیره بهتره دي دوی د پاره بم بهتره.
په شوقدر بازار کې د شپږ شلو زیات ولې په ګرد تحصیل کې له 200 زیات دوکانونه دي چې نه یوازې ډرامې او فلمونه خرڅوي بلکې ریکارډ شوی ناتونه ملي نغمه او قامت رانه هم خرڅوي. دغه اتحادی جنرال سیکرټری غیاث خان او ویل
او موږ به خپل مارکیټ ان شاء الله خپل کور کو او که به زمنګ په دغه باندې غا عمل نکو نو ان شاء الله موږ به د پولیس مدد ځان سره اخلو.
صادق شاه هم په شوقدر بازار کې خپل دکان دی او د دې اتحادی غړی دی. هغه وای
کار یو غلطو کی مثال خبره لکه پالمزو کی دکانونه دی په پیر کلا کی دکانونه دی په مټه کی دکانونه دی په کوزاډه کی زاغي په وجه باندې زمو په ټولو دکانونو باندې روزانه چاپی والی کیږي پولیس راځي بار بار.
دغه اتحادیه د ځای پولیس سره هم خبرې کړې دي او د خپل تنظیم نه خبر کړي او دغه تنظیم د شوقدر بازار د کاروباریانو د اتحادیه انجمن تاجران شبقدر د سوري لاندې جوړ شوی.
دا مشال رډیوی مجلې د دې غنی مطالب هم دومرو بلونه به په تازه غنه کې د نورو ادبی او کلتوري مطالب سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري.
The Bachter Story.